دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د ولسمشر د هغو ژمنو او د ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست خپور کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړی وي. د کانکور د پیل په اړه یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره د 1.5 تریلیون یورو په ارزښت د کرونا وایرس له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې پر پلان خبرې کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په پکتیکا او اروزګان کې د ماین چاودنو امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل دي. په کابل کې د هندوانو د سکانو د ټولنې یو 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې او د اروپایي ټولنې مشران نن یو ځل بیا غونډه کوي چې د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو 2 ساتونکو سره ووژل شو. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دوی تېره شپه په ګزمه بوختو چې موټر یې پر ښخ شوي ماین برابر شو.
پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان دریاخان تلاش د ګزمې پر مهال باندې و چې د هایبتو یا د نوي کلا په سیمه کې د دښمن په خرخ کړ شوي ماین باندې برابر شوی دی. بدبختانه باید ووایو چې د خپل د دریاخان تلاش په شمول 2 تنه ساتونکي له ده سره یو ځای شهیدان شوي دي او یو هموی موټر تخریب او له منځه تللی دی.
وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی او د قمندان دریا خان په ګډون یې د 4 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. بل ورته 3 ملکیان په اروزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اروزګان د والي ویاند زړګی عبادي وایي دغه ماین پرون ماښام د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت.
د وسلوالو مخالفینو د شخکړی ماین له عمله 3 تنه ولسی وګړي شهیدان شوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلډر موټر کې سپارو او روزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید شوی دی.
وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د لوګر مرکز پل عالم کې چارواکي دا کوي چې شپږ طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی وایي امنیتي ځواکونه د متانیو پله په سیمه کې د یوې لویې پوستې په جوړېدو لګیا وو چې طالبانو برید پرې وکړ. احمدزی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي د افغان ځواکونو په ځوابي برید سره طالبان په شا شول چې 3 جسدونه او وسلې او مخابرې هم سیمه کې ترې پاتې شوې. طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا د نویو پوستولو جوړولو سره تل وسلوال مخالفت کړی. په کابل کې د سکانو د ټولنې یو 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې. دا خبره پرون د جولای 14 د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خپور کړی دی. د ورځپاڼې په حواله 14 کلنه سلمیت کور په شور بازار کې د سکانو د شری چند بابا له ګردوارې تښتول شوې وه. د ټایمز آف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل په 15 نیټه په کابل کې د هری رای صاحب پر ګردواره د وسلوالو په حمله کې وژل شوی وو. سلمیت کور تر پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شریچان بابا په ګردواره کې اوسېده. دا نه ده څرګنده شوې چې هغه به چا تښتولی وي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د اروپایي ټولنې مشران نن یو وار بیا هڅه کوي چې د 2.1 تریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. په دې بودیجه کې د کورونا ویروس له کبله د اوښتي مالي زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامله ده. دغه رهبران د خپلې سرمشریزې په لومړیو دوو ورځو کې پر دې موضوع موافقه کې پاتې راغلل. چارواکي وایي داسې ښکاري چې پر دې موافقه د اروپایي ټولنې د 22 غړو ترمنځ لا هم اختلافات شته. دغه رهبران به بیا په بروکسل کې غونډه وکړي او خپل پلان کړي 2 ورځنۍ سرمشریزه یې د نن لپاره وغځوله. پرون وروسته له هغې کړکېچ ولاړ شو چې د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د 4 نورو شتمنو شمالي هیوادونو له یوې ډلې سره له غونډې ووتل. دغه هیوادونه هڅه کوي پر ډیرو جنوبي هیوادونو چې د خپلو اقتصادونو د اعادې لپاره د مرستې ترلاسه کولو هڅه کوي د دغو مرستو لپاره سخت شرایط ولګوي او محدود مالی مرسته ورسره وکړي. او د نړۍ د 40 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 ډله به د روان میلادي کال په 2 نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دغې ډلې مالی وزیرانو او مرکزی بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مل پاس غوښتنه وکړه چې د پور د زندولو پروګرام د 2020 میلادي کال تر پایه وغځول شي، خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د 30 میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دا موده تر 2020 کال پورې تمدید شي. د نړۍ 40 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې ریاض کوربتوب کاوه په خپله وروستۍ اعلامیه کې وویل چې دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د ځنډولو ابتکار د 2020 کال تر 2 نیمایي وغځول شي. د کورونا ویروس له کبله د نړۍ اقتصاد ځپل شوی او اکثره هیوادونه اوس هڅه کوي چې د دغه اقتصاد د بیا رغولو لپاره لارې چارې ولټوي. دا خبرونه په ازادي راډیو کې واورېدل شول او خبرونه کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې هم واورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. کولی شئ چې فیسبوک ته هم سر ورښکاره کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه په دوام کې باوري چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشر د هغو ژمنو او د هغو ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست برابر کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال له ښځو سره کړی وي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې به زیاتوالی راشي. په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په یوازني دولتي روغتون کې د ناروغانو ستونزو ته کتنه کوو.
مش په دنیات راغلی چې مثال د شپخانه ته چیرې سورو رجانه چې د خپل مرید یو دغه وکواغه خونو برته بازار ته میړ کی منه نخصه برته بازار ته ویسو د بازار سره وغوړو.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د اروپایي ټولنې د کورونا ځپلې اقتصاد د بیا رغونې لپاره د دې ټولنې د غړو هیوادونو د سرمشریزې په دریمه غونډه کې نن بیا د نږدې 2 تریلیون ډالر وخی یورو په ارزښت د اقتصادي رغونې پر پلان بحث کیږي. په 2 نیمایي کې په نور بس د 19 پروګرام کې د هیواد د ټولو ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیال والیانو په اړه بحث کوو. لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسمشر د هغو ژمنو او د دې ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست برابر کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړې وې. د فیفا مسؤولو چارواکو دا فهرست نن له خبریالانو سره شریک کړ. دې غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال ډیوه نادر هم ورغلې وه چې دا شېبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه د کابل له سټډیو را سره ده. ډیوه، د غونډې جزئیات او د دې فهرست څرنګوالي په اړه لطفا ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو موسسه یا فیفا د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې د لوایي افغان حکومت د ښځو په برخه کې خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. د فیفا د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې مشره مریم آرین بارکسی وایي که څه هم د نوي حکومت له جوړېدو تر دې دمه څلور میاشتې تېرېږي، خو لا تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی د خپلو کمپاینی ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. اغلی بارکسی د یکشنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته په یوې ناسته کې د حکومت لخوا په لوړو پوسټونو کې ښځو تازه ګمارنو پر بهیر هم نیوکه وکړه. هغې زیاته کړه چې حکومت تازه ګمارنو لپاره هیڅ کومه منظمه تګلاره نه لري. اغلی بارکسی وویل د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې په نوي حکومت کې د ښځو سیاسي مشارکت باندې هم نیوکې وکړې او زیاته کړه چې افغان حکومت باید کابینه کې 30% ښځو ته ونډه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني 13 میاشتې افغانستان ښځو چارو وزارت هغه تګلاره ومنله چې له مخې به یې 24 ولایتونو کې د والي مرستیالانې افغانې ښځې ټاکل کېږي. همدارز د اداري اصلاحاتو کمیشن د تیر کال راپور په بنسټ د ملي یووالي حکومت کې د مشرتابه په کچه د ښځو ونډه 25% وه، خو د فیفا موندنې ښیي چې د نوي حکومت جوړېدو سره د ښځو تمې د پخوا په پرتله کمې شوې دي. مننه تکل سټ
له تاسو مننه. دیوې نادر، قدرمن اوریدونکو، د فیفا د راپور جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په خپله یوه نوې سروې کې ویلي دي چې حکومت نه دی توانېدلی په مختلفو برخو کې د ښځو حقونه ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د ښځو د چارو له یوې فعالې همیرا حقمل سره مرکه کړې ده.
نوی حکومتونه هم چې رسی فقط په انتخاباتو کې د خپل کمپاین د ګرمولو په خاطر خصوصا د ښځو دوی وعده ورکوي، اما متاسفانه په دې مسله باندې د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې ټولې پوهېږي چې دا حکومت د دې توانایي نه لري چې په ډېر کم وخت کې دوی خپلې ژمنې عملي کولی شي او د ښځو حقونه ورکولی شي. بنان دا د ښځو او د افغانستان د ولس هغه سیاسي هوښیارۍ او بیدارۍ ته اړتیا لري چې د افغانستان ولس او خلک باید ویښ شي او په انتخاباتو کې داسې خلکو ته رایه ورکړي چې د هغو برنامه عملي وي او هغه حکومت وکولی شي چې په خپلو برنامو باندې او په خپلو ژمنو باندې عمل وکولی شي. په دې څو میاشتو کې دا واضح خبر ده چې دوی په دوه نه توانېږي او د ښځو حقونه اصلا د دوی په هغه د برنامو په راس کې هم قرار نه لري او په خپله حکومت هم دومره ورته ژمن نه دی. د بېلګې په توګه څو وخته مخکې ښځو یو کمپاین پیل کړ چې په هغو کې د خپل هویت غوښتنه یې کړله چې د ښځو هویت چیرته دی، اما د هغو په بدل کې ښځو ته یو سیاسي رشوت ورکړل شو او 24 ولایتو کې ښځې د والیانو په توګه باندې د والي د معاون په توګه باندې انتصاب شولې. نو دغه په خپله ښیي چې دوی په اساسي او بنسټیز توګه د ښځو حقونو ته ژمن نه دي.
ستاسو په نظر په کومو برخو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي ډېر؟
په ټوله کې که موږ وګورو د ښځو هغه اساسي حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې صراحت لري او حکومت د هغو په عملي کولو باندې وظیفه لري او مکلف دی، هغه نه دي عملي شوي. مثلا د تعلیم و تربیې په برخه کې، په سیاست کې، په اقتصادي برخه کې، په فرهنګي برخه کې، په ټولنیزو برخو کې، د سولې په ارتباط باندې، په خبرو اترو کې، په مشورو کې، د سولې په پروسه کې، په ټولو برخو کې متاسفانه چې د ښځو د حقونو تامین ډېر څه کمی دی او د مو په خاطر دی چې نن د افغانستان کې د افغان میرمنې وروسته د تقریبا 13 کلونه بیا هم په دې باندې ډېر په ډار کې دي چې که څه سیاسي تغییرات او بدلون د افغانستان په سیاسي صحنه کې رسي خپل حقونه په ډېر خطر او تهدید کې ګوري.
مخکې ورته تاسې اشاره وکړه چې افغان حکومت پریکړه کړې چې په 14 ولایتونو کې د والیانو مرستیالانې ښځې وسي، دې ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا د ښځو د حقونو ورکړه نه ده؟
زه دغه یو سیاسي رشوت بولم ښځو ته، او زه متاسفه یم هغو ښځو ته چې دوی دغه پوستونه قبول کړل او په انتصابي شکل په 14 ولایتونو کې دوی د والیانو د نارینه والیانو معاونین شولې. نو زه متاسفه یم چې ښځې هنوز هم په داسې سطحي نظر او سطحي فکر خپلو حقونو ته ګوري چې د یو ډېر اساسي کمپاین په مقابل کې بیا راځي دوی په 14 ولایتو کې د معاونینو په څوکیو باندې دوی بیا قناعت کړي.
همیرا جان، د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، تاسو په کومو پلانونو په کومو لارو چارو تاکید کوئ؟
که چېرته حکومتونه واقعا متحد وي، بیا په اساسي قانون باندې تابندۍ اجراءات که او اساسي قانون باید پلی شي چې هلته ټول اساسي حقونه ښځو ته په نظر کې نیول شوي دي. همدغه اساسي حقونه که چېرته ښځو ته لکه د تعلیم حق، د تحصیل حق، د کار حق او په اقتصادي برخه کې، په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې هغه حقونه چې ښځې لري هغه ورته په نظر کې ونیول شي، عملي شي، جوړ شي، پرته د شک نه چې د ښځو حقونه تامینېدلی شي. او که چېرته حکومتونه واقعا ژمن وي، نو هغه خپلې برنامې په داسې شکل باندې طراحي کوي چې هم ښځینه او هم نارینه دواړه د خپل حقونو نه مستفید شي او محرومیت وجود ونه لري.
د ښځو د حقونو فعاله همیرا حقمل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دوام کې قدرمنو اوریدونکو نور مطالب هم لرو، خو د شیبه ناجی سپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د ټاپي پروژې په اقتصادي او نورو اساسي مسایلو خبري وکړي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي راډیو ته ویل چې د خبري پرون ناوخته د قانونو او پټرولیم وزارت سربراست محمد هارون چخانسوري د ټاپي پایپ لاین له اجرایوي رئیس محمد مرادوف سره کړی دی. د نوموړي په خبره د ناستې پر مهال د پروژې د چټک تطبیق او د چارو د ښې همغږۍ، د پروژې د امنیت، د سمکو د استملاک، د ګازو د استفادې او د پروژې په اجتماعي او اقتصادي اړخونو خبرې شوې دي. ښاغلي مطفي وایي د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست محمد هارون چخانسوري وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په افغانستان کې د ټاپي ګازو د پایپ لاین د اصلي شریک په توګه د دې پروژې چټک تطبیق او د ښکېلو اړخونو ترمنځ د قوي همغږۍ د مسؤل په توګه کار کوي، ترڅو له ټولو شریکانو سره د ټاپي پروژې په تخنیکي، حقوقي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې اساسي تحرک رامنځته او د پروژې ساختماني چارې ژر تر ژره پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ټاپي پروژې په مسیر کې د ځمکو د استملاک په حق لبه د ښار جوړونې له وزارت سره همغږي رامنځته شي او د خلکو د مشارکت په موخه به د انکشافي شوراګانو او ولسي تړون له پروګرامونو ګټه واخیستل شي چې د پروژې اجتماعي چارې منظم شي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو ریاست د بنورې ملي پروژه په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې 40 بیلابیل لوی فارمونه جوړوي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو ریاست د بنولې د ملي پروژې مسول عبدالغفار ظاهرین ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فارمونو د جوړولو هدف په بازار کې د کبانو غوښې ته د خلکو د اړتیا لري کول او کارموندنه ده. نوموړي وویل چې دغه فارمونه به د بغلان په ولسوالۍ کې چې زیاتې او پاکې اوبه لري جوړ شي. اوس په بغلان کې د کبانو د روزنې 2 فارمونه فعالیت کوي چې د ښاغلي ظاهري خبره د بازار د اړتیا لپاره کافي نه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ، شل پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 375 افغانۍ.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره غونډه کوي چې د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د 100 میلیارد یورو مالی پلانونه تصویب کړي. په تیرو دوه غونډو کې د ځینو اختلافونو له کبله په دې سرمشریزه کې مشران ونه توانېدل چې د څو کلونو په مخه پر یو مالی پلان سلا سره وکړي. د موسلا نوریاس نوری تعقیب کړي او د شپه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره دی. نوری صاحب، خبرونه ته خره غلاس د اروپای ټولنې د مشرانو د نننې غونډې په اړه کوریدونکو ته وایي چې دوی د اقتصاد رغونې لپاره څومره مالی مرستې په پام کې نیولې.
بلې تکل صاحب، د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې نن په غونډه کې د وو کلونو بودیجې او د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی پلان په اړه موافقې ته ورسیږي. دا د دغو مشرانو چې په مخکنیو دو دا ډولو غونډو کې نه توانېدلې وي موافقې ته ورسیږي درېیمه غونډه ده. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي ډېره لرې برېښي چې د دغې ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران به د بروکسل په غونډه کې چې دوه ورځنۍ هغه درېیمې ورځې ته غځولې یو جوړ جوړې ته ورسیږي. خو تکل صاحب، د دې ټولنې یو شمېر مهم غړو ویلي چې بحثونه پر سم لوري روان دي او دوی هیله مند دي چې یوه موافقه بیا هم ترلاسه کېدای شي. د هالند صدر اعظم مارک روتی وویل پرون له غونډې یو شمېر مشران ووتل او په دې خاطر دوی ونه توانېدل چې یو جوړ جوړې ته ورسیږي. روتی د هغې څلور کسیزې ډلې مشري کوي چې ویل کېږي پر مرستو د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي ده.
بله، او نوري صاحب، تاسو مخکې د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر دې پلان د اختلافونو یادونه وکړه. د دوی د اختلافونو اساسي ټکی کوم دی؟
اختلافونه د اروپا د څو شمالي شتمنو هیوادونو او د جنوبي هیوادونو ترمنځ دي. البته دغه اختلافات پرون وروسته له هغې راڅرګند شول چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له پرونۍ غونډې ووتل. له دوی سره د شمالي شتمنو څلورو هیوادونو ډله هم چې د مالي مرستې د دغه پلان د محدودولو او د جنوبي اروپا پر هیوادونو چې تر ډېره دغه مرستې ترلاسه کوي د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي دي ووتله. خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د اروپایي ټولنې یو زیات شمېر مشران پرون وروسته له هغې چې د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د اقتصادي رغونې یو نوی پلان وړاندې کړ، دې ته وهڅېدل چې نن بیا غونډه وکړي. د جرمني یو ډیپلومات د ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې بحثونه یوې حساسې مرحلې ته رسېدلي دي. خو دغه ډیپلومات د خپل نوم پر ساتلو په شرط بیا هم دې اژانس ته ویلي چې دا هم نه ده تر اوسه څرګنده چې په نننۍ غونډه کې به هم کومه موافقه حاصله شي که به نه شي. البته د اروپایي شورا په پلان کې د 1.5 میلیارد یورو مرستې چې د پور او وړیا مرستو په توګه هغو هیوادونو ته چې ډېر دغو مرستو ته اړتیا لري ورکول کېږي، او پر دې سربیره د اوو کلونو په مخه د 1 تریلیون یورو بودجه هم په دې پلان کې په پام کې نیول شوی. البته دا هغه بودجه ده چې اروپایي مشران مخکې له دې چې د کورونا وایروس په دې وچه کې خپور شي پر سر اختلاف درلود.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا مني چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې کمې شوې دي، خو ټینګار کوي که روغتیایي ستونزې او بخې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو د اخته کسانو په شمیر کې به یو ځل بیا زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ولایتونو کې دا مهال تر ډېره روغتیایي سپارښتنې د خلکو لخوا په پام کې نه نیول کېږي. اجمل تورمان په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمان صاحب،
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې د پخوا په پرتله باندې راکمې شوې دي، خو لا هغه ولاه صفې نه ده ختم شوې. او که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي، نو کېدای شي چې یو ځل بیا د هغه کسانو شمېر زیات شي. د امریکا وزارت مرستیالې ویاندې ماسومې جعفري څوس چې د مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر کومه چې کورونا وایرس لومړی څپه ختمه شوي ده، دوی وویل چې دوهمه څپه به په ژمي کې شروع کېږي، خو که چیرې خلک روسیې سپارښتنې ته پام ونه کړي، دغه په لومړۍ څپه کې به هم زیاتوالی راشي. دې را روان اختر ته اشاره وکړه، وویل چې اختر مخکې او په تېر اختر کې هم دغه روسیې سپارښتنې د خلکو لخوا سمې په پام کې نه وي نیول شوې. هیله ده چې دا ځل روسیې سپارښتنې سمې په پام کې ونیول شي. تکل صاحب، دا په داسې حال کې ده چې په پلازمېنه کابل او په ولایتونو کې خاربند مات شوی، ګرځېدل راګرځېدل زیات شوي دي د خلکو، او روسیې سپارښتنې چې پخوا په پام کې نیول کېدلې، مثلا د ماسکونو کارول، یو خو هوا هم ګرمه شوې ده، نو له دې امله زیات کسان نه کاروي مثلا ماسکونه نه اچوي ځینې خلک. د تازه شمېرو له مخې تکل صاحب، په تېرو څلېرویشت ساعتونو کې 144 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، 19 له دې ډلې مړه شوي او 322 نور بیا رغېدلي دي، چې په ټولیز ډول باندې په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر نږدې 15,000 ته رسېدلی دی. بلې، تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. تورمن صاحب، د ترینکوټ د ولایتي روغتون ناروغان او د هغوی پایوازان شکایت کوي چې دوی ته درمل نه ورکول کیږي او نه هم ډاکټران سم چلند ورسره کوي. دوی وایي د روغتون یو شمېر ډاکټران خپلو خصوصي روغتونونو ته هم وربولي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د روغتون ته ورغلی او له ناروغانو سره د هغو پر ستونزو خبرې کړې دي.
دا د ترینکوټ د ولایتي روغتون د داخله ناروغانو د بستر واټ دی. په دې واټ کې بستر دغه ناروغان زیات شمیر د ترینکوټ شار د لرو پروتو سیمو او یو شمیر بیا د ولسوالیو دی. محمد افضل چوری ولسوالی څخه په موټر کې تریوی ورځی مزل ورسته خپل ناروغ دی روغتون ته راوستل دی. دی وایي د کمزوري اقتصاد له امله یې خپل ناروغ دلته راوستلی دی، څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي، خو تر اوسه پورې د روغتون له لورې هیڅ ډول درمل نه دي ورکول سوي او ټول درمل په خپل شخصي لګښت له بازار اخلي.
نو موږ په دې امنیت راغلي یو چې مثال د شفاخانې ته چې راسو وروره جانه چې د خپل مریض ته یو دغه وکړو، هغه خو نو بېرته بازار ته مې اړ کړي، مننه خصه بېرته بازار ته ویسو د بازار سره وغواړو.
فضل محمد وایي دولت باید د بېوزله او جګړه ځپلو خلکو سره د دې د ناروغۍ د درملنې په برخه کې زیات مرسته وکړي، ځکه د نوموړي په وینا چې د یاد ولایت د خلکو اقتصاد ډېر ځپل سوی دی. 15 محمد هم ولایتي روغتون ته ناروغان راوستلي دي. دی بیا د درملو د نشتون ترڅنګ د ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
دلته مو یو ښځینه ناروغ راوستی ده د تداوی لپاره، ښځینه ډاکټران له خوا څخه ورسره داسې چلند کوي چې یو ډاکټر باید داسې چلند ورسره ونه کړي. سپک سپور ورته وایي، سیاخي او دقیق ورته موږ ته وایي نه لرو، چش نه لرو. نو د بېخي د مور میرې چې راسره کوي، داسې چلند ورسره کوي چې هغه هېڅ د قانون لحاظ سره ښه نه دي.
په ښځینه واټ کې یو شمېر ناروغان دا شکایت هم کوي چې ځینې ډاکټران یې په روغتون کې درملنه نه کوي او خپل شخصي کتنځای ته یې وربولي. په مرکز ترینکوټ ښار کې دا یوازنی دولتي روغتون دی چې پر یوه وخت د 100 ناروغانو د بستر ظرفیت لري، چې له دې شمېرې 15 بستره ښځینه ناروغانو ته بیل سوي دي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسؤلین بیا له ناروغانو سره د یو شمېر ډاکترانو ناسم چلند مني، خو دا نه مني چې ناروغانو ته دې درمل نه ورکول کیږي. د روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل، هغه ډاکټران چې ناسم چلند کوي د ولایتي دفتر له لورې ګمارل سوي دي او کنټرول یې د دې تر وسه پورته خبره ده.
دا یوازې یو شی ما اورېدلی دی، د ناوړه برخورد هلته مشکله ده. یوه دغه د زنانه دغه کې د داخل کو شکایت چې مې کړی دی، سره ته دغه د بصیر خیاط لور ده، میمونه نومیږي سره، یا او دا د ولایتي دفتر څخه جبري پر موږ باندې نازله شوې ده. سره ته اوس موږ په امتحان باندې نه ده راوستلې، موږ په اخلاق نه ده راوستلې، دې د مثلا موږ سره کار کاوه، هم در دوا پس طول دوا مکمل را سدل ده لرز چو کلام که پاتی سده خوشته اغسته منتا در چه اغدانه یه خریداری که در آباد
خو اوس مهال په ټول روزګان کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي، خو د خدمتونو د وړاندې کولو له څرنګوالي تل خلک شکایت کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او یو شمیر ښارونو کې خپرېږي. د وخت د غرمې 12:30 دي. د خپرونې په دوام کې نور پسته 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنی قمندان له خپلو دو ساتونکو سره وژل شوی. د پکتیکا د امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره شپه په ګزمې بوختو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو. بل لور ته درې ملکیان په اروزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اروزګان د والي ویاند وایي دغه ماین پرون ماښام د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لار هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت. د لوګر مرکز پل علم کې چارواکي ادعا کوي چې شپږ طالبان د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي. د لوګر مسؤلین وایي امنیتي ځواکونه د متاڼیو پله په سیمه کې د یوې لویې پوستې په جوړېدو لګیا وو چې طالبانو برید پرې وکړ. په کابل کې د سکانو د ټولنې یوه 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې. دا خبر پرون د جولای 14 د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې خپور کړی دی. د اروپایي ټولنې مشران نن یو وار بیا هڅه کوي چې د 2.1 تریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. په دې بودیجه کې د کورونا ویروس له کبله د اوښتي مالي زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامله ده. او د نړۍ د 20 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 ډله به د روان میلادي کال په 2 نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د دی اونۍ د نور بستی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. افغان حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان په 40 ولایتونو کې به خزي د والیانو د مرستيالانو په توګه په دنده ګماري. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په یو زیات شمیر ولایتونو کې خزو د والیانو، ولسوالانو او ښاروالانو په توګه دنده ترسره کړي او کړنې هم تر ډیره بریالۍ او د خلکو همکاري ورسره د پام وړ ده. یکی از مشکلات جدی فراراه زنان در ولایت نبود کارمندان زن در سطح رهبری و ادارات دولتی گفته شده و به شمول مشکلات امنیتی دلایل مختلف نیز سبب شده که از یک سو نقش و حضور زنان در ادارات دولتی کمتر باشد و از سوی دیگر ارائه خدمات به زنان نیز کمتر صورت گیرد. در برنامه امروز شکست سکوت بیشتر با دیانا فرهاد، فعال حقوق زن، در رابطه به تصمیم دولت افغانستان در رابطه به تعیین زنان به عنوان معاونین والیان و نقش زنان در حکومتداری محلی صحبت میکنیم. خانم فرهاد، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی.
بله خانم فرهاد، در ابتدا اگر در رابطه با تصمیم حکومت افغانستان برای تعیین معاونین والیا در 34 ولایت صحبت کنین و در رابطه با واکنش ها و استقبال که چگونه بوده در جامعه، از البته استقبال چگونه بوده از این تصمیم حکومت در درون جامعه؟
به نظر ما یک گام مثبت است و استقبال هم قسم که شما آگاه هستین در شبکه های اجتماعی مختلف است که بعضی ها نظرات مثبت داشتن و بعضی هم به شمول خودم منفی. یعنی به نظر ما نباید زنها را همیشه مقام دوم و پایین تر از مردا پوزیشن و چیزا باتن. این پیشنهاد وزارت زنها خوب است، مثلا به بعضی خانمایی که کار ندارن، از دیدی که مثلا زمینی کاری به طبقه اونا مسائل چه بسیار خوب است، از دیدی که همیشه معاون باشن و سکرتر باشن و رسپشنست باشن و پوزیشن های پایین باشه، این خوب نیست. به خاطر که زنان میتونن که 50-50 ولایت ها را تقسیم میکردن، 50% ولایت ها را بر خانم ها میدادن. ما بسیار خانم های فعال، بسیار خانم های تحصیل کرده با تجربه در تمام عرصه ها داریم. نمیشه که تمام معاونین ولایت خانم ها را زیر دست مثلا والیا مقرر بکنن یا کردن تالی نمیفهمن. و این یک گام مثبت است در صورت که در این موقف هم خانما به حیث معاونین کار بکنن و هم به حیث خود والی های ولایت باشن. نیتونه باشه که تمام والی های ولایت مدها باشه و زیر دستایشان خانما باشه. ما به این کاملا مخالف هستم و وزارت زنها فکر نکنم که تالی کدام کاری بنیادی بر خانما کرده باشد. تا حالی هزاران هزاران پرونده است که زیردستشان است، هیچ رسیدگی به اون نشده و چطور یک وزارتی که تقریبا از 50 بالا مردا در وزارت کار بکنن، خوب است که مثلا مردا و زنا 50-50 کار بکنن، باز او وزارت پیشنهادهای بنیادی بوده. به نظر من موجودیتی وزارت زنا که مثلا تنها یک وزارت بر خانما اختصاص داده شده، از نظر من همین وزارت زنا باید از بین برده شود. چرا تنها یک وزارت برام زنا باشه؟ تمام وزارت ها باید بر خانما کار بکنن. 50-50% خانما باید، اگر یه وزیر داخله مرد می باشه، وزیر خارجه زن باشه، وزیر انکشاف دهات مرد می باشه، وزیر زراعت زن باشه، این بسیار خوب است. درست.
خانم فرهاد، اگر من مشخصا در رابطه با ولایت صحبت کنم، ایتو معلوم شه که شما راضی نیستین از این، اما شرایط را چگونه میبینین؟ آیا شرایط مساعد است و یا خانم ها خودشان تقاضا به ای دارن که برن به رهبری ولایت؟ چون متاسفانه امنیت بزرگترین مشکل است تا حال در افغانستان.
چرا همیشه در بسیار کشورهای هستن که وضعیتشان از افغانستان کده بدتر است و خانم ها را میبینی که در بسیار رسای بالا، در بسیار پوزیشن های بالا کار میکنن. نمیتونن که ما شرایط خراب است و ما تو گفته بشینیم. شرایط باید مساعد بسازیم. خانمایی میخوان یک قدم پیش باشه، باید برشان فرصت داده شود. خانمایی هستن که میگن که ما میدونیم. وقتی که میتونن خب فرصت برشان داده شود. ما نمیتونن که شرایط خراب و ناامنی را بر خانما یک بهانه بسازیم که یا نتوانند صحیح پیشرفت بکنند، در رست باشند. ما با تمام مردهای افغانستان احترام دارم و مردهای دم هستند که بسیار زیاد از طبقه اونا سپورت میکنند، بسیار زیاد حمایت میکنند که پیشرفت کنند. مرد بدون زن ناتکمیل است، چی در ادارات باشد، چی در خانواده باشد، در تمام هسته ها. اما بنابراین باید موضوع شرایط خراب است و مثلا امنیت نیست و ایو نیست برای پیشرفت زنهای بهانه شده نمیتونه.
درست. در رابطه به مساعد بودن وضعیت در ولایات، چقدر وضعیت تغییر کرده در مقایسه به گذشته که ما بتانیم در بخش مدیریت، یعنی زنانی که در موفق بودن در گذشته و حال به تمام ولایات این تجربه را انتقال بتیم و بتانیم همکاری مردم را هم جلب کنیم و قسمی که من در مقدمه اشاره کردم بتانیم خدمات بهتری را به زنان ارائه کنیم؟
مثلا بعض ولایت ها بوده که بسیار نقش زن ها در رهبری کمتر بوده. مثلا بدخشان یک دختر خانم بسیار جوان رئیس امور زن ها مقرر شده. این میتونه یک الگوی بسیار خوب باشه. یکی دیگه ایست که خانم های هستن که تحصیلات ندارن، تجربه هم خوب است، تجربه داشته باشن و تجربه ای که چندین سال پیش و قبل از طالبا و حالی بسیار فرق میکنه. با جوانایی که خانم هستن بسیار باثاس هستن، میخوان پیشرفت بکنن، میخوان کار بکنن به وطن، به او باید فرصت داده شود.
درست حال چی فکر میکنین که تا به حال تصاویری که گرفته شده در رابطه با معاونین والیان چقدر شفاف بوده واقعا به اساس عمود تجارب و ظرفیت تعیینات صورت گرفته؟ چون انتقادهای موجود داشته که بعضا در بعضی از محلات یا در بعضی از ولایات کسایی که تعیین شدن بیشتر سلیقه‌ای و بیشتر ناشی از عمود روابط بوده که حاکم است در داخل یاد مرکز.
خب روی موضوع ما 100% صحبت کرده نمیتونم که این شاید سلیقه‌ای باشه و چی باشد. جا بسید امو طور هسته، من موافق هستم. کسایی هستن که از سیاست مدارهای ما و مقامات که در رأس هستن کوشش میکنن که یک کسی را بیاره که تازه از پنتون فارغ شده، یک تجربه نداره. میگن تجربه پدر علم است. تو تجربه نداشته باشی نمیتونی کار بکنی. اما باید کسایی آورده شود که حداقل 3-4 سال تجربه داشته باشند، حداقل یک احساس، یک از خودگذری داشته باشند. در افغانستان قسمی که شما پیشتر گفتین که شرایط خراب است و به همین دلیل خانما چطور میتونه که بیاید در از کار بکنند، پس باید خانما امی شرایط باید برشان مساعد شود. پس ما خانمایی داریم که مطرح نیستن، مثلا کسایی هستن که از طریق شبکه‌های اجتماعی خود مطرح کردن، در صورت که تجربه کاری هیچ ندارن، فقط تجربه ای را دارن که از طریق شبکه‌های اجتماعی عکس پوست کنن و خود مطرح بسازن. این نمیشه که او که مطرح است بیاد او را وظیفه بده، چون او سواد چی داره، او ارتباطات داره، او واسطه داره و چه داره. و ما خانمایی هم داریم ببخشیم که نمیخواین که چهرهشان در شبکه اجتماعی و یا بیایه، بسیار بازرگیت، بسیار با تجربه تحصیل کرده هستن، ما باید او خانما را بیاریم سایه کار بسازیم.
دقیقا سوال ما در رابطه به می بود خانم فرهاد، چون نیازمندی ما در ولایت به مراتب بیشتر از کابل است در بخش ارائه خدمات، نیازی است که باید خدمات ارائه شود و نقش زنان پررنگتر شود در ادارات ولایتی. خب شما اگر از تجربه گذشته را در رابطه با ما شما داشتیم در افغانستان در بخش ولایت، چون من بیشتر اشاره کردم، این تجربه چقدر موفق بوده در کشاندن زنان به ادارات دولتی و پررنگ ساختن نقش اینا؟
به نظر ما شاید در ولایات مثلا قندار، مثلا هلمند، اونجا زمینه درس خواندن و تحصیل کردن و کار کردن بر خانما بسیار محدود بوده باشد، ولی و حال هم شاید باشد و شاید هم او تو خانم های نباشد که جرأت بکنن و بیان بحث معاون والی مقرر شوند کار بکنن. پس از مرکز کسایی که میخوان کار بکنن، از مرکز، از دیگه قوم، از دیگه ولایات خانما را انتخاب بکنن، بر رضایت خودشان ببرن اونجا مقرر بکنن و یک الگو میشن به او خانمایی که در ولایات کار میکنن، بعدن بعد از چند سال او تشویق میشن میان درست. باز ما نمیتونیم که او خانمی که به دلیل اینکه خودی او خانم از اونم ولایت است، خیر است که بی سواد است، خیر است که تجربه نداشت، جای یک چوکی را بند بندازه و حق کسی که به بسیار مشکلات تحصیل کرده و بسیار مشکلات کار پیدا کرده و زحمت کشه، حق او در حقیقت خورده میشه.
درست. باید شما با معذرت شما میخواین بگین که یعنی تا حال در ولایات این ظرفیت ایجاد نشده در بخش زنان؟
نه خیر، نه، تا هنوز در ولایت هایی که واقعا نیازمند هستن ایجاد نشده. در قندار، در کدام رأس ما خانما را نمیبینیم بایسی والی، بایسی معاون والی، بایسی رئیس. و در هلمند، در پکتیا، در ولایت هایی که واقعا به موجودیت خانمان نیاز است.
دلیل در چی میبینین؟ ما در سالهای گذشته تقریبا نزدیک به 20 سال است که پروژه های زیاد تطبیق شده در بخش ایجاد ظرفیت ها و رشد و ارتقای ظرفیت زنان در ولایت هم چنین بوده. آیا فکر میکنین این برنامه ها بیشتر پروژه ای بوده که ظرفیت های ایجاد نشده و یا تلاش نشده در سطح محلی علاقمندی وجود نداشته؟
این پروژه ها طوری طرح‌ریزی شده که مطابق نیاز مردم این پروژه ها نبوده. اگر قبل از اینکه یک پروژه طرح میشه، کانسپت یک پروژه رفته میشه، قبل از او باید یک ریسرچ داشته باشن که این مردم به چی نیاز داره. وقتی که به خانما میخوان کار بکنن، باید به او قبل از او یک ریسرچ شو از او منطقه، از ولایت، ولسوالی که خانما بچی نیاز دارن. طبق اونا باید پروژه پیش برده شد. متاسفانه ما هم در پروژه زیاد کار کردیم، در پروژه ملل متحد کار کردیم، در پروژه بانک جهانی کار کردیم. متاسفانه کاری که باید شود نمیشه و تا حال هم نشده. تمامش اما قدر بوده که باید پروژه وقتش تکمیل شود و دیگه پروژه
درست بیده. اگر چنین باشه و ظرفیت در محل ایجاد نشده و از کابل کسای فرستاده میشه از جا، فکر نمیکنین که حساسیت هایی به وجود بیاد در اونجا؟ چون وقت مشکلات را مردم محل تحمل میکنن و مشکلات را هم اونا دارن، درکش هم از محل در منطقه خود از مشکلات دارن. اگر از کابل کسی فرستاده میشه و اونا درک بهتر از وضعیت هم ندارن، چگونه میتونن اونا ارائه خدمات کنن؟
باید یک دیدگاه بالا بره، کسی که از کابل معرفی میشه یک الگو سازی شه اونجا.
درست. اگر در رابطه به حکومتداری محلی صحبت کنیم، نقش زنان را شما به دو سه ولایت اشاره کردین، اما در متاسفانه در ولایت زیادتر ما شاید ازی بودیم وقت شنونده تماس میگیرن از حضور زنان، اینا شکایت دارن میگن حضورشون خیلی کمتر از در سطح ولایت. چگونه شما ارزیابی میکنید در سطح پایین اشاره ماست؟
خب پیشتر براتون عرض کردم که وقتی که زمینه تحصیل بر خانما مساعد نشه چطور بتونن کار بکنن. و خوب است که مثلا بعضی پروژه ظرفیت سازی هست به لیولای است که خانما میتونن در اجتماع بیان کار بکنن، به سطحی است که بیان در ترنگاه وقتی ظرفیت سازی در ترنگاه باید اشتراک صورت بگیره، خانما بیان اشتراک بکنن. و یک گپ دیگه این است که باید خانم در هر حالت و امو خانمی که بسیار سنتی است و بسیار در مناطق دوردست زندگی میکنه و از همه چیز ناآگاه است، اونمو خانم آماده هر گونه پیشرفت، آماده هر گونه کار است، در صورتی که مردها باید اینجا ظرفیت سازی شود. تا زمانی که ذهنیت مردهایی که به فکر و خیال سابق هستن و به یک فکر خیالی هستن که خانما فقط در خانه هستن و باید طفلا را بزرگ بکنن و متوجه خانه باشن، این مردا زمانی که ظرفیت سازی شد و برشان از طریق های پیشرفته و مفید این پروژه که ظرفیت سازی میشه بر خانما، امی پروژه برعکس بر مردها گرفته شود، امی ظرفیت سازی بر مردها شود، باز در این صورت به نظرم که میتونیم موفق شویم. بخاطر مثلا یک پروژه، یک ترنینگ به خاطر ظرفیت سازی، به خاطر آگاهی از حق و حقوق یک زن در یک مناطق افغانستان که در بسیار نزدیک است، مثلا یکی از نواحی کابل مثال بدیم، ما ظرفیت سازی از تمام حق و حقوق یک خانم مش گفته میشه، او آماده میشه، او چطور بعد بکنه که امرای شوهر خود استاد شوه، بگویه که مثلا حق و حقوق مایی است و است، و در صورتی که باید در یک خانواده دکتاتور که دکتاتوری از طرف مردها صورت گرفته بشینه از حق و حقوق خود بگوید. ای بسیار اساسیت برانگیز است. برعکس بسیار غپای چی میشه که یا میان خانمای ما را بیرام میسازن، اما تو یک غپای آمیانه است در بین مردم ما.
بله، شما فکر میکنین که یعنی تا حال جامعه آماده به این نشده که حضور زنان را بپذیره در ادارات دولتی؟
مردها آماده نیست. جامعه را دولت میتونه آماده بسازه. به سالانه ماهانه صدها پروژه های حق و ناق تطبیق میشه، نتیجهش منفی است، صد تا صد منفی. پول ها از بالا میره به میلیون، یکش میرسه به مردم نیازمند. پس اما یکش بنیادی تطبیق شوه بسیار خوب میشه، اما نمیشه، متاسفانه نمیشه، چون کار کردیم میفهمم. بنابراین باید یک سال اگر واقعا دولت یک پروژه بسیار بنیادی را به خاطر ظرفیت سازی مردهایی که سوادشان کم است از مرکز گرفته تا تمام ولایت یک پول مشخص اختصاص بده به خاطر ظرفیت سازی مردها، از طریقه های فلم، از طریقه های پوسترها، از طریقه هایی که باید تاثیرگذار باشه سر روحیه و ذهنیت امو مرد که مثلا حساسیت برانگیز نباشه، فقط بر یک سال اگر این پروژه صادقانه تطبیق شود، به نظر ما جامعه آماده هر گونه کار و فعالیت و پیشرفت زنان می باشند.
درست، پیشتر شما اشاره کردین که تجربه کار در ولایات را دارین و جامعه را هم از نزدیک مطالعه کردین. چه فکر میکنین که اگر قرار باشه در سطح مدیریتی زنان تعیین شوند، چه که میتونه سهولت را ایجاد کنه به خاطر دسترسی خانم ها به حقشان و ای که ارائه خدمات صورت بگیره در سطح ولایت؟
به نظر من خانم ها بودنشان در است یک روحیه است به دیگر خانم ها، یک الگو میشن، یک راه، یک دروازه های بسته باز میشه به دیگر خانم هایی که جرأت ندارن، توانایی دارن اما جرأت در عرصه پیشرفت پای گذاشتن ندارن. حتی موجودیت زنها در است میتونه که دروازه های پیشرفت و چی را بر خانم ها به دیگر خانم هایی که عقب مانده سن واز کنن. اگر مثلا خانم هایی که واقعا دلشون به این مردم میسوزه، هدف دارن،
درست،
هدف دارن که به این مملکت خدمت بکنن، اگر او بیاین در برابر یک الگو قرار گرفتن کارم بکنن، 5% کار بکنن، فکر کنن که در هر ولایت یک رئیس خانم ها باشه بسیار کار میشه. سالانه مثلا 10 فامیل از ظرفیت سازی بکنن، 10 فامیل آموزش بدن، واقعا کار شوه، در یک سال ببینیم که چقدر خانما میتونن که خودکفا باشن.
درست، در سطح پایین چگونه است؟ آیا ظرفیت ها ایجاد شده؟ ما شما در بخش های مختلف تجارت و صنعت خانم هایی را داریم در سطح ولایت که اینا کار میکنن، این ظرفیت ها چگونه بوده به نظر شما؟
به نظر ما چون زیاد با این طبقه ما کار کردیم، بسیار پیشرفت های چشمگیر صورت گرفته، در ولایات، در مرکز، در شرکت های پروسش جور کردن، مراکز جور کرده، مراکزی که زمینه کار به دیگر خانم ها مساعد شده، مثلا خیاطی بوده، یگان فابریک های کوچک بوده که جور کردن، صنایع دستی بوده که ما دیدیم بسیار در حالت رشد هستن، اما متاسفانه که یا سپورت نمیشن. اگر مثلا یک برنامه دایر شده که یا را سپورت بکنه که یا هم زمینه کار به دیگر خانم ها زیادتر مساعد میسازن و هم خودشان پیشرفت میکنن و هم جامعه پیشرفت میکنن.
درست، ما میخواستم جواب پرسم دقیقاً چیز را که شما اشاره کردین. شنوندای ما و همچنین مهمانای ما که از ما داشتیم در بخش صنعت و تجارت زنان، اینا بیشتر شکایت شنی بوده که یک پروژه آمده ایجاد ظرفیت کردن، تجارت های کوچک را آغاز کردن، بعدن با ختم اون پروژه کار از اینا متوقف شده، اینا را کس حمایت نکرده. چی فکر میکنین چرا یک پلان از سوی حکومت افغانستان طرح نمی میشه به خاطر حمایت از این تجارت های کوچک و صنایع دستی و خانم ها، تا ما بتانیم که شاهد دوام از این صنعت و تجارت های کوچک باشیم؟
خب از این نگاه من طرفداری ام کسایی که میخواین کار بکنن و پیشرفت بکنن، طرفداری از او را نمی کنم، به خاطر که دولت باید در تمام عرصه ها کار بکنه. دولت میتونه که در تمام بخشا لقمه تیار دادن مردم انداخته بره. مردم هم باید، کسایی که کار میکنن باید خودشان یک ذره شروع بکنن، زحمت بکشن، کار بکنن. این طور میشه که باز یک پروژه به دائمی به همیشه دیگه او کار کرده بره که این مستات و تجارت های خرد و ریزه سرپاش استاد باشه. وقتی که یک پروژه به 1 سال، 2 سال، 3 سال، حداقل پروژه هایی که به 10 سال است، 10 سال یک تجارت خرد را سپورت میکنم او نمیتونه کار کرده. اگر هر کاری که میشه از اول، از ابتدا بنیادی صورت بگیره، بنیادی شوه، او یک ماه هم که دولت او را کمک بکنه او میتونه که پیشرفت کنه، سرپاش استاد شوه. در دیگه کشورها که مستات هست، شرکت ها هست، خانمات خودشان جور کردن، او را کدام مستات و کدام پروژه و دولت یا او را سپورت نمی کنه، از یک پول ناچیز او بر خودشان یک تجارت جور میکنن، پیشرفت میکنن روز بر روز.
اما خانم فرهاد، شکایت از این است که وقتی اینا محصولات را تولید میکنن، این محصولات نیاز به بازار داره که متاسفانه بازار که در افغانستان است خیلی محدود است و این محصولات از اینا باید به بیرون از افغانستان انتقال پیدا کنه که چنین نمیشه. بعدن اینا وقتی کار میکنن اواید که به دست نمیارن، باعث از این میشه که کار از اینا متوقف شون و نتونن مو دستمزد کارگرایشون رو بپردازن.
یک مشکل ما و شما مردم ها ای است که مثلا اگر یک شرکت کارش شروع میکنه یا یک مؤسسه کارش شروع میکنه، او تا یک جای پیش میره خوش نداره که همجنسش یا یک زن یا برخلاف یک مرد در مقابلش بیا یک شرکت دیگه جور بکنه. پس این نتیجه رقابت های ناسالم است. برای ای که خود پیشرفت بودن، شرکت خود پیشرفت بودن، متوجه هستن باش که این شرکت چی کار کرد، چی کار نکرد، چطور از ما پیش میره، ای باید از یک جای تخریب شوه که از ما پیش نره، وقت خود در این ضایع میکنن. اگر انسان بخواه بدون سپورت، در ابتدا گفتم پیشتر که اگر کار درست بکنن بدون اینکه مارکت خارجی برشان مساعد شود، 30 ولایت داریم، در تمام ولایت ها اگر محصولات یا به فروش برسه، مارکت خودشان پیدا بکنن، خودشان مارکتر بگیرن، خودشان خود مطرح بسازن، اعلانات تلویزیونی بکنن، با یک پول ناچیز آلی تلویزیون های مارسه که در ستلایت رفته تمام ولایت ها میبینه، در یک منطقه که در خیمه زندگی میکنن میبینه که یک تاوی دیشون جاست تلویزیون دارن. از طریق های مختلف است که بله دولت از این طریق میتونه که مثلا ظرفیت سازی بکنه بر رؤسای مؤسسات یا شرکت ها که طریقه مارکتینگ برشان یاد بده، او باز نیاز نیست که دولت برشان مارکت جور بکنه یا مالا یا را بگیره ببره در خارج چی بکنه، یا اگر اتفاق باشن مثلا در یک بخش شرکت های تولید فود پروسس است، در این بخش مثلا 30 شرکت رؤساش یک جای شوه، یک اتحادیه را تشکیل بتن، یک تیم بسیار قوی میشن، گپشان تاثیر گذار می باشد، پیش رئیس جمهور هر وقت رفته می تانند، طرحهای بسیار خوب از یک دیگر کمک گرفته می تانند، حتی هم راه مارکت خارجی را خودشان به خودشان واسط کرده می تانند، اما متاسفانه که اتفاق نیستند.
بله خانم فرهاد، اگر به بحث نخست ما برگردیم در رابطه با تعیین رهبری زنان، با توجه به این مشکلاتی که وجود داره، چی فکر میکنه؟ شما پیشتر مخالف ازی بودین که بین خانم ها به عنوان معاون والدین، شما گفتین باید خانم ها به سطح رهبری ردی اول بیان. خب با توجه به این مشکلات ها فکر نمیکنین که در بخش پایین مشکلات به مراتب بیشتر ازی است که در اونها به سطح رهبری قرار بگیرن؟ در سطح پایین متاسفانه بیشتر توجه نشده و این ناشی از شده که ارائه خدمات و به خانم ها بیشتر متضرر شوه، آسیب پذیر باشه و حتی کوتاه مدت باشه.
یک بس پروژه هست که از طریق پروموت از فکر میکنم که به خاطر ظرفسازی محصولین وقتی که از پنتون فارغ میشن برای 6 ماه به حیث کارآموز معرفی میکنه در بعضی محصولات، یعنی فکر میکنم که یک واسطه و یک سلسله مراتب بسیار جنجالی را پیش کردن که تا یک کسی را بشناسن و برن کارآموز شون. امی زمینه را که پروموت واز بسازه و امی ایتو محدود نسازه، وقتی که محصلین از مثلا از 15 زراعت 50 محصل فارغ میشه و 50 محصل بسیار پروژه هاست که در بخش زراعت کار میکنن، مستقیم معرفی بکنه، خیلی نیمی ماش را بیازو میتن، نیمی ماش را پروژه تبن میتن، یا را مستقیم معرفی بکنن بدون کدام واسطه و بدون کدام چیز ظرفیت سازی شوه، یک تجربه بگیرن. باور کنین که کارآموز وقتی که از 15 زراعت فارغ میشه 4 سال 5 سال محصل البته بیکار میگرده، اما چیزی که یاد داشت او را از یاد میبره و او کسایی هم که وزیر هم میشناسه در وزارت زراعت، امضای وزیر باشه که این برای بر 3 ماه و بسیار جنجال و مشکل در یک پروژه کارآموز شوه.
بله خانم فرهاد، اگر پیشنهادتون را بگوین در رابطه با بهبود کار، اولویت ها باید چی باشه با کسایی که به عنوان معاونین در ولایت تعیین میشه تا بتونیم ما وضعیت زنان را در سطح ولایت تغییر بدیم؟
به خاطر پیشنهاد معاون والی، ما خانم هایی را داریم که چهره شان ناشناخته مانده، از بسیار تجربه های گسترده، تحصیلات، حتی کسایی هستند که ماستری هم دارن، بسیار شوق و علاقه بر کارم دارن و پیشرفت هم دارن، او واسطه ندارن، او خانما شناسایی شوه بیاین درست قرار بگن، معاون والی او شوند.
درست. اولویت از اینا باید چی باشه در سطح ولایت که اینا کار کنن تا وضعیت زنان تغییر کنه؟
اولویت از اینا خانمایی را بیاین بیارن که حداقل 5 سال 6 سال رهبری بلد باشن، تجربه مدیریت داشته باشن، در وزارت ها بسیار ریاست ها را کار کردن، او خانما بیاین درست قرار بگیرن، جایشان خالی بکنن بر کسایی که 1 سال 2 سال تجربه کاری دارن، بیان در رأس ریاست قرار بگیرن در وزارت ها.
بله، نیاز در ولایت چی است؟ باید چی کارها ابتدا صورت بگیره تا وضعیت خانم‌ها در ولایت بهتر شود با رفتن معاونین تازه در سطح ولایت؟
خب هر معاون که معرفی میشه در ولایت باید با یک دیدگاه، باید با طرح و برنامه بره که بتانه که دیگه خانم‌ها را کمک بکنه.
خانم فرحت، از حضور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
خواهش میکنم.
بله، تشکر. بخیر باشین. بله، شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه هفته دیگر، خداوند نگهدارتان.
آزادی رادیو پا یوتیوب که تازه راپورونه
داجره ندا کمیسته
طالبان هم پدی پوشی دینن ورده افغان خزه ده شلو کلو مخی حالات سره نپرتلکی گی
زنگری مرکی
اتمانه است
جرگه خو زموش رسم دی یو ستر احنه ده زبدیر ناخوش هم چی گدون نفرکی کار
پانی پت جگری ده سیمه پا سیاست بنده چه تاثیر واچاو
اثر دیر امیقو
او جالب ویدیو گانی
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثار او ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.